مشخص و وقت‌های مناسب برنامه پیام‌هایتان را پخش خواهیم کرد. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر نوریاسین نوری پیشکش می‌کند. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي لکه څنګه چې زما همکار وویل. او رچې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاري د لومړي ځل لپاره اړیکه ونیولې. د غرض د پاکستاني ولور پوری چارواکي اعلان وکړ چې اسلام آباد به د جنوري د میاشتې لسمې تر پنځلسمې پورې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د خبرو خو لومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نن ماښام نیمه پای لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې راپورونه وایي متحده ایالات د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوو بندیزونو لپاره تیاری نیسي. دا هم پوره خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې ده. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړه سي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل سوي دي چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې سوي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده سوي ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېر ورځ د دې غونډې پر مهال شمنه وکړه چې هیواد باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. ټاکل سوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي.
دی وایي موږ
دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبی آسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي انضمام الحق د افغان ټیم د وروستیو بریاو امتیاز د بالینګ د برخې روزونکي منوج پرباکر ته ورکړ. انضمام الحق نږدې درې میاشتې مخکې د افغانستان د ملي ټیم روزونکي وټاکل سو او بیا تر هغه وروسته د هند پخوانی تیست توپ اچونکی پرباکر د افغانستان د بالینګ روزونکی سو. انضمام الحق د دغه هندي روزونکي ستاینه تېر ورځ په شارجه کې له رسنۍ سره د خبرو پر مهال وکړه. د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندۍ له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کېږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندې پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه سي. بان کی مون د ژمنه تېر ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره وکړه. حیدر العبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیوی. د بان کی مون له دفتر څخه په خبره سوې خبرپاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل سوې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا 40 میلیونه ډالر په کار دي، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډېرو پیسو ته ضرورت شته. په ورته وخت کې د عراق صدر اعظم تېر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د عبادی تر خبرو مخکې تېر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرې اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته وویل چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه دې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. هغه وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړۍ کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د باشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل، بیا یې یو شمېر پوځیان وایستل، خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډېرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. باشقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریه فعالان وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیه پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي دي او له 22 زیات ټپیان دي. د کردي ملیشو یو چارواکي رویټرز ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سختریزي ډلې چې کوردي ملیشه په وړاندې جنګیږي ترسره کړې وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. او وروستی خبر دا چې هغه بریتانیایي چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي بریډ پلان درلود تېر ورځ په عمري حبس محکوم سو. محمد رحمان 28 او د ده میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی سوه. څارنوالان وایي محمد رحمان د مې په 28مه په داسې وخت کې نیول سوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وې، خو که چیرې دا بم جوړ سوی او چاودېدلی وای نو ډېره ورانۍ به یې پېښه کړې وای. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غوړی به هم د خبرونه ولولي. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اپراسیون رئیسانو ترمنځ دغې مستقیمې ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
که چیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، که چیرې په تحقیقي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی دغه راز وایي چې اسلام آباد به د جنوري له 10 تر 15 بیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. د هند له سفیر سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له وتلي لوبغاړي شهزاد محمدي سره هم غږېدلی و چې له زیمبابوې سره په وروستۍ لوبه کې 131 منډې جوړه کړې چې په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ټیم بریالی شو.
ټول نه زیات خوشحالي هغه وښو چې مونږ دا لوبه وګټله. اما دا یو سلو سلو دښمن یې جوړ کړم وې او خدای ما کوم سین بایللې وې نو نه دا سلو دې څنګه ما ته फायदा راکول نه زمونږه سین ته फायदा کول
تر دې نور موضوعاتو پر راپورونو او مطلب سربېره د خبرونې په دوه منې مې کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو په جون په شیبو کې مو دازل دی وی فولکلوریک خبرونې سرنوشت تیړلې ده
مجلې فولکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده هم ټول مضامون البته پښتو فارسی ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده
او ستاسو د بشري او اساسي حقوقو د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهره وي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کېږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د اپراسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي. یعنی
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
و امر دل چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. پر دې موضوع او دغه راز د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د همکاریو د پاوزونو د پاوز په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه احمد شبر بیا هم د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره غږیدلی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دغه لومړنۍ ځانګړي ټلیفوني اړیکه څه ډول اړیکه ده.
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسم شته د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده هغوی به سره خبرې کولې به په تفاهم باندې سره حلوله. اوس د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي. دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغه یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څنګه چې اوس احیا شوې دي، تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي، د پخوا او د اوس ترمنځ د دغه اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر همدا دی چې ما مخکې تاسو وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو، په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو، یعنی د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو، د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې، یو بل ته خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوا د اوپراسیون د رئیسانو ترمنځ دي، فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کېږي یا انداختونه کېږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنی دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده، ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کېږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه، نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستان د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وسې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي، که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، د هغوی په ضد به مشترک دریس خپلې شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
څه شی چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ دي، د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی، مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسلوال پوځ د پاکستان د وسلوال پوځ د اوپراسیون د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلې که کوم پیښه رامنځته کېږي یا اندښتونه کېږي یا سوري تفاهم کېږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب وزیري، که په پوځي برخې ته راشم، ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوشتو راوشتو کې چې د خطې دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي، او کاغذ مونږ د اوپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه شته ده، بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري و.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایدان باید چی شوشی واگو نیسا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم په 2015 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کېږي، او دغه راز دا چې 2016 کال به له امنیتي پلوه افغانستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي په دې اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له مسؤولو چارواکو سره څخه پوښتنه وکړئ، او دا او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې ویلي وو چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد و نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه سر ارخیز غوند لاندې چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. په دې غوند کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي، او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي وي، او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 14 کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی، او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له 10 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي، او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري، او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
به هم په موضوع کې تمکیږو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. امر سنها وایي هند په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې په فعال ګډون سره دا مسله یقیني کړه چې له پاکستان سره دوه اړخیزې اړیکې په دا ډول غونډو اغیز نه شي کولای. ملالای بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې مخکې د ویلي وو چې رسنیو ته البته چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په احتمالي خبرو کې د حقانی شبکې مشران را مخې ته کړي، آیا هند د پاکستان دې هڅو ته په څه ډول ګوري؟ هغه په ځواب کې وویل
د ملا عمر تر مړینې وروسته په حکومتو بچی د طالبانو نوی مشر اعلان شو. هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی، او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وي چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو د پاکستان غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایی پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څه لاره غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban ترمنز د خبرو لپاره د پاکستان لخوا ډیر فشار اچول کیږي. تاسو په فکر دا بیره د څه لپاره ده، او آیا دا په دې معنی ده چې د مخکې په پرتله د نړیوالو لخوا پر پاکستان فشار زیات شوی دی؟
The fact that there is need for peace talks
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته زما په فکر له 14 کلونو راهیسې ځنډېدلی دی. یو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنی آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي. ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید طالبانو وی چې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. که پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پوت په خوانی مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی تر څو د هوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسۍ او د ډیپلوماسۍ په دود پوي. زموږ ټولې کنسولګری د کوربه هیواد په خوخه پرانستل سوي دي، او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي او کومه کنسولګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړه توګه د خنداوال دي، او زه نه پوهیږم ولې دای داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو ځایونو کې چې هندستان قونسلګری لري پاکستان هم لري. هندستان هیڅ کله نه دی ویلي چې پاکستان د خپل قونسلګری وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia conference. The ASEAN conference تمرکز پر افغانستان دی. آیا د پاکستان او هندستان خپل منځي اړیکې به دا پروسه زیانمنه نکړي؟
As you saw that we did
څنګه چې تاسو ولیدل موږ یقیني کړ چې زموږ دوه اړخیزه اړیکې او دا خبره چې آیا موږ د خبرو لپاره تیار یو کنه د ASEAN زړه پر کانفرنس باید اغیزه ونکړي. او زموږ وزیر په دې کانفرنس کې برخه واخیسته او لدې لارې موږ ته یو ښه فرصت برابر شو چې خپل درې دلی خبرې بیرته پایل کړو. هندستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او موږ باید خپل سیمه ییزې ګټې او خپل منځي رقابتونه لري ځنې وساتو او ټول باید په ګډه کار وکړي. او زه په دې باور یم چې موږ دا کار کړی دی. موږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توب وړاندیز وکړ او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله موږ د دغه کانفرنس کوربه شو.
ټاپي پروژه هندستان ته ځینو پاکستان به د خپل توان په بیه دغه پروژه د هندستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. تاسو په فکر د داسې حالت مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی
زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي ځکه چې دا د سیمه ییز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده. او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپله ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندستان ته رسیږي. هر هیواد خپل برخه ګاز ترلاسه کوي نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
India has been very supportive of Hindustan pe dirustoy ke Afghanistan sara da helicopter umrasta wakda. Aya Hindustan bal Afghanistan sara noor nizami umrasti ham wakdi?
See, you know, I think all the support that we provide to Afghanistan is fairly
له افغانستان سره زموږ ټول مرستې ډېرې څرګندې او معلومې دي. دا د هندستان د نوي حکومت د پالیسۍ برخه ده چې موږ باید د جنوبي آسیا ټولې سیمې ته یو ځایي پرمختګ ورکړو. هر اړخیزه وده زموږ شعار دی. موږ په جنوبي آسیا کې هر هیواد ته داسې ګورو چې خپل اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي. د نظامي مرستې په اړه موږ پوهیږو چې په افغانستان کې هوایي ملاتړ ته اړتیا وه او افغان ځواکونو د خپل دفاع لپاره ورته اړتیا درلوده. نو د هندستان حکومت د مرستې لپاره ورمخته شو.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراز د پاکستان او د هند ترمنز د اړیکو په اړه مرکه وه. په کابل کې د هند سفیر وایي چې د سولې د بهیر د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره پکار ده چې ټول سیمه ییز اړخونه په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سږ کال ډېره پراختیايي بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي د ادارو وړتیاوې لوړې شوې او په 1940 کال کې د پراختیايي بودیجې لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیاو لوړیدو له امله د روان کال پراختیايي بودیجه ډیره لګول شوې او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغېړي په کمیدو ده. د دې وزارت وایان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 9% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 1940 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت ښه و ولې په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د 1940 کال پراختیايي بودیجه 8.2 میلیارد افغانۍ و چې له دې جملې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 158 میلیارد افغانۍ و چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 40% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیحون یې وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېره لوړه نه ده.
ښاغلی سیحون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیحون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلې وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمال ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنګټن د استازو غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد هنیف اخمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجین سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. ټاکل شوی د چین د ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د ښار ته ستانه سي. د عراق صدر اعظم حیدر آبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون په دوو رستورانتونو په خبرګو ځان وژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوه. او هغه بریتانیایي چې له خپلې مېرمنې سره په لندن کې د تروریستي بریټ پلان درلود تیر ورځ په عمري حبس محکوم سول.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې هم د ځلې یو فولکلوري د یو فولکلوري مجلې سرنوشت څېړلې ده. خو اوس بیا هم راځو د سپورت په برخه کې د افغانستان نویو بریاو ته. د ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم بیا له زیمبابوې سره درېمه لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ په شارجه کې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې د زیمبابوې ملي ټیم ته په کور دننه په یوه ورځنۍ او شل اوره لوبو کې ماتې ورکړه او په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 5 یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان لومړۍ دوه لوبې ګټلې دي. په وروستۍ لوبه کې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید، یو سلو یو دېرش منډې جوړې کړې. له ښاغلي محمدي سره پرون زما همکار سلطان محمد سرور په ټلیفون مرکه کړې ده.
د پرونۍ لوبې په ګټلو کې تاسو مهم رول ولوباوه. لوبه مو ښه پیل کړه او تر اخره مو پرته لیدې چې اوټ شي ترسره کړه، خو کله چې ستاسو څو ملګري اوټ شول په تاسو فشار راغی، دغه فشار مو څنګه دفع کړ؟
او بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو لوی لوبې کوم چې مبارکي ده ټول هوادوالو ته، هم لوی بریا مبارکي ټول هوادوالو ته. ما تاسو څنګه ما چې موږ لوبه وګټله او ان شاء الله چې څه پرېشر نو او وکړي چې پرې وتی خدای دې چې ما سره نور دغه مو خبرې کړو.
کله چې تاسو لوبه کوي او څلوریزه یا شپږیزه ووهي، خپل پارتنر سره خبرې کوي، پنجه ورکوي، په دې خبرو کې څه ورته وایي؟
او دې کې بس موږ سره دا خبرې کوو چې هغه بیټسمین چې کوم سره خپل پارتنر ولاړ دی، هغه راته وایي چې څه شاید دی وو یا د هغه څه وو یا دا رقم بیا موږ وو هغه بل څه وو زه ورته وایم چې هو بالکل دا خوشاله دی.
تاسو چې کله لوبې کوئ، مقابل ټیم لوبغاړي هم د تاسو مخې ته یا څنګ ته ولاړ وي، هغوی هم خبرې کوي، هغوی څه وایي؟ آیا د هغوی خبرې په تاسو باندې تاثیر کوي که نه؟
نه هغه خبره ته خدای مونږ خود نه نسو کله چې لوب په وزګه چې تاسو څنګه معلومات دې زیات تماشا چاینې نه تاریخ چې وی نور می نو مونږ کوشش کوو چې په خپل دې ټینګ باندې خپل دا وساتو نو مونږ دا خبره ته تاسو خود نه کیږي.
محمدی صاحب پرون دی اول ځل لپاره تاسو په نړیواله لوبه کې 130 منډې جوړې کړې. دی لوبه په بری ډیر خوشاله شوی او ک په 130 منډو
خوشاله شو ما سي ما 130 منډې جوړې کی او ټول نه ځکه خوشاله هغه خو چې مونږ دا لوبه وګټله اما دا 130 منډې جوړې کړم او زمون ټیم خدای ما کا زمون ټیم بدللې
محمدی صاحب دغه لوبې چې اوس تاسو له زیمبابوې سره کوئ دا به د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهمې وي د ټیم د پرمختګ لپاره؟
او بالکل دا خو ډېرې مهمې لوبې دي ځکه چې دغه لاولنۍ لوبه مونږ کله وګټله مونږ کولی شو چې مونږ په لس اپین ټیمونو کې ځان ته ځای پیدا کړو او الحمدلله چې مونږ د نړۍ کوم لس پیاوړي ټیمونو دي هغه کې مونږ ځای پیدا کړو او کولای شو چې دا نور مسابقین دغه نو غوتو مونږ هغه څه کم چې پیاوړي ټیمونه چې هغه کې مونږ راځو دغه د نړۍ په مول کب لپاره مونږ ډایرکټ لاره پیدا کولای شو.
تاسو د افغانستان د ټیم مؤذن هم یاست ماشاءالله، دغه دینداری او دینی پابندي ستاسو بریا کې څومره رول لري؟
او بالکل څنګه تاسو معلومات مونږ دا شان کو چې موږ سبای جماعت د غرمه د مازیګر د ماستن ماستن دا ټول مونږونه الحمدلله مونږ ټول لکان په جمع کو د څه ډیر کم یو مونږ وی چې مونږ په لوبه کې دننه هوا نو څه کولای شي په جمع وکړو نو دا پنځه وخت مونږونه مونږ په جمع کو او څنګه تاسو ورته مواظم زه کوشش کوم چې اذان وکم ځکه چې زما غږ لکه چې زه شرم دي چې وامه نو لکان ټول دغه ما دي چې اذان څه کوم نو دا خلک ټول سره خبرې.
محمدی صاحب تاسو لومړی ځل کرکټ چیرته زده کړی او د افغانستان کوم ولایت پورې تعلق لري؟
من چې کله وړه کې ډیر زیات نو مهاجرت جنم چې کولو نو په پیښور کې دا کرکټ سره زده کو په افغانستان کې د ننګرهار ما د کوټو له سوارې هم کله من اخیل او په کوم مومندان.
مومن صاحب ورستۍ پښتنه ځوانانو ته مو توصیه څه ده؟
ځوانانو ته دا یو چې بس راځي چې کرکټ دا سپورت وږي موږ هم دغه مخکې ما بس دغه کې ویلي دا کرکټ دی دا سپورت یو دار کوم شی دی چې دا ډیر خلک د مشغول غلط کارونو او د بدو لارو راوړي دي نو هم دا غوتم دا یو سپورت دی هغه کار یو سپورت دی ضروري نه چې کرکټ چا و فوټبال خو خي چا و والیبال دا که یو کوي نو ان شاء الله چې دا یو وایم دا سپورت دی دا کرکټ دی فوټبال دی په افغانستان کې موږ تاسو ته خوشحالي راکړي نو تاسو به څنګه غم غم دي نو کوشش وکړئ چې دا سپورت راوړي نو ډیر کارونه وکړي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي سره چې له زیمبابوې سره په وروستۍ لوبه کې 131 منډې جوړې کړې وې مرکه وه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمویز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګ مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځه په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځه اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي د کور سنبال کی او ورسره د میړه خدمت وکړي د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې د دې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري. یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کیږي باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کیدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي. یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړی ده، د دوی په ځوان پرېښودل شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده. خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو، په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. لږه جملې نه، مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لږه جملې نه، مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جملې نه، د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه، مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالیو جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاوو ته رسیدګي، بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې با کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي سوکه سوکه له بینه ځي او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حق حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي، هغه لاسته راوړي او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتی د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره سي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولاړ سي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکې وساتي او دا د دې لپاره زمینه مساعده وي سي چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو تر څنګ عرف دلته حاکم ده د عرف تر څنګ بعضې ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړېږي د دې لپاره سپې په ټولنه کې هڅه وکولای سي چې خپلو حق حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري د ما په نظر باندې سي لومړی تر هر څه لازمه ده داسې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي د عرفي او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي دپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته حکومت د مسؤلیتونه واخلي سي د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده داسې او سره دا انګیزه پیدا سي چې دوی یو جبل نه ملاتړ وکړي حمایه وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترسو خځې لږ اقتصادي وابستګي نه دوی یو نارینه تلري لږ نه راوځي او وکولای سي په صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای سي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې ښځو په وجود کې سته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت وکولای سي خپل توانایي سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو ده غوښتنه مو ده دا شرایط باید موږ ته مساعد سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ تاسو به د چاپی خبرونو په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونې لوستي وي هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي یا د مجله د شاهی نظام څخه په دی خوا شاوخوا شپېده غنی چاپ شوی چې په بیلابیلو وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
درنه اوردونکو. د فلکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبیختو کلونه اوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجله لمړنۍ نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوي، له دې سره په خوا کې مسؤل مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤل مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی د مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دای د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام هغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس له هغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلقو فرهنګ په نامه. له هفت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شمارې کېږي. بیا پس له هغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شمارې چاپ شد، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شمارې نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شمارې مې ایستلي دي.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر وو، وایي چې یاده مجله د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي وویل
فلکلور مجله په 1350 کال کې تاسیس شوه، لیکن په مطبعه کې وه تر چاپ لاندې وه چې 1352 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوري دوره کې راووت. او جالبه دا ده چې دا د جمهوري نظام لومړنۍ نشریه وه، ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایت، ولسي عقاید و شگونون و کرک و کگن در طول مسائل پا کراشی و در مسائل پا دی مجله که دی شهید داوود خان دی دوری ترپای پوری پا منظم دول نشری دل دی افغانستان دی طول و جب و طول و سیم و دی فولکلور بلا بیلی نمونی پا که خوندیشوی چه او ساغ مجله دی محققین و دی چیلون کل پار مرجع دا و استفاده زنی کوی. او رسل آغی چه خلقی کودتا وشوا پا 1300 و پنځوس کال کې. تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګ خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشرېدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي، او پښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څیړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي، او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هیواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوي، خو په ټوله کې د فولکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوه مګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې ښکل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې را سره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فولکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1480 کال ګڼه هم را سره ده چې د فولکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدی دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغې مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغې مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فولکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومته غواړي:
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي:
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم وو. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست، متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایسته یې که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فولکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فولکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایب بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب مون چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزش لري. دا ډیر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب کې نشر کی.
له حکومت څخه غوښتنه څه باید وشي؟
والا مونږ زما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکړي، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکړي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خبرونه مو همدلته تمامېږي. که رادیو ته مو لیکونه راسول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.